همکارم اجمل اند و استودیو آمده و برنامه پشتوی این ساعت را تقدیم می کند. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به او میسپارم. اند صاحب بفرمایید.
ډیر سیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وي د کابل بانک په قضیه کې د 19 تورونو کسانو د بیانولو حکم کړی. نور ریپورتونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونه ته. په سعودي عربستان کې میلیونونه حجیان چې تېره شپه په مینا کې تېره کړې نن د تلبیې په ویلو عرفات ته ځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو په تېره بیا د پولیسو تلفات زیات شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې پارلمان هغه وړاندیز منلی چې حکومت ته اجازه ورکوي په ګاونډي عراق او سوریه کې پوځي عملیات وکړي. په سعودي عربستان کې میلیونونه حجیانو چې تېره شپه په مینا کې تېره کړې نن د تلبیې په ویلو عرفات ته ځي. په عرفات ودرېدل د حج زده کولو یو اساسي رکن بلل کېږي. سکل د څلیر زرو په شاوخوا کې افغان حجیان هم د حج د فرضې زده کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. حجیان به نن ورځ په دعا او عبادت سره په عرفات کې تېروي او د لمر له لوېدو وروسته مزدلفې ته ځي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت یو چارواکي قاضي فیض محمد مختار په سعودي عربستان کې افغان حجیانو ته د برابره شو اسانتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل چې سکل افغان حجیانو ته د نورو کلونو په مقایسه ښه سهولتونه برابر شوي دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي هڅه کوي چې د حج په مراسمو کې په ګڼه ګوڼه کې د ایبولا مرس د وایروس او ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو په تېره بیا دغه هیواد د پولیسو تلفات ډیر شوي دي. جنرال کمبل تېره شپه له افغانستان څخه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ویلي، له ډیرو تلفاتو سره سره بیا هم افغان ځواکونه توانېدلي د هلمند په ګډون ټولې هغه سیمې بیرته لاندې کړي چې وسلوالو طالبانو نیولې وي. د جنرال کمبل په وینا په روان کال کې تر اوسه له 9000 پورې افغانانو ته مرشوب لوختي چې دا د تیر کال د همدې مودې په مقایسه ډیر غالي خي. د حکومتان همداراز د هغه راپورونو په اړه چې وایي تیرونه په غزنی کې د څو تنو سرونه پرې شوي دي، په امریکا کې خبریالانو ته وویل چې دا خبره په بشپړ ډول ناسمه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ته په اشاره ویلي چې هیله لري کابل اجازه ورنکړي د افغانستان له خاورې څخه دریم هیواد ته ګواښ پیښ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو تفسیره کې چې تېره ورځ دغه وزارت په انټرنیټي پاڼه کې خپره شوه ویلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او پرته له شکه دا حق لري چې خپلو بهرنیو سیاسي شریکانو سره دا ډول تړونونه لاسلیک کړي، خو وایي په همدې حال کې کابل باید دغه ډول پرېکړو عواقب هم درک کړي او پرې نږدي چې کوم درېیم هیواد له دې خاورې څخه ګواښ سره مخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ناټو نوي ماموریت چې ایساف ځای نیسي باید د ایساف د ماموریت په څیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په یو پرېکړه لیک سره مشروعیت ترلاسه کړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د فساد په وړاندې مبارزه کې د نوي حکومت وروستي اقدامات ستایلي. د ولسمشر د دفتر څخه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه سفیرانو پرون مازیګر پار کې له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره وکتل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو استازو له افغانستان سره د خپلو مرستو او همکاریو د دوام ژمنه وکړه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ډله به په جنوبي کوریا کې د آسیایي لوبو په پایلوبه کې نن سریلانکا له ملي ټیم سره مخامخ شي. افغان لوبغاړو هانګ کانګ ته په نیمه پایلوبه کې په 2 وکټو ماته ورکړې وه او سریلانکا له بنګلادیش لوبه ګټلې. که چېرته افغان کرکټ ټیم پایلوبه وګټي نو د سرو زرو مډال به خپل کړي. د ترکیې پارلمان هغه وړاندیز منلی چې حکومت ته اجازه ورکوي په ګاونډي عراق او سوریه کې پوځي عملیات ترسره کړي. دغه وړاندیز د حکومت لخوا شوی او د دې هوکړې له مخې ترکیه ژمنه نه ده چې خپل وسلوال ځواکونه سوریه او عراق ته ولیږي، خو وایي که په خپله دغه هیواد وغواړي چې داسې وکړي نو انقره اجازه لري چې دا کار وکړي. ترکیې له 2 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په اړه چې د سوریې په شمال ختیځ کې له کوردي ځواکونو سره جنګیږي له احتیاطه کار اخیست. لا تر اوسه هم انقره دا نه ده جوته کړې چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې به څه ډول امریکا په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ وکړي. په همدې حال کې واشنگټن ویلي چې نړیوال ائتلاف د جوړولو مسؤل متقاعد امریکایي جنرال جان الن به ډېر ژر ترکیې ته سفر وکړي. په یو بل خبر کې د جرمني دفاع وزیر ویلي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د پیشمرګز واکونو روزنه په سمه توګه پر مخ روانه ده. ورسلا وان در لیبن پرون د کوردي پیشمرګز واکونو د روزنې د چارو د لیدنې پر مهال زیاته کړه چې هیواد یې د وسلو او مهماتو په لیږلو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ملاتړ کوي. نوموړی په هامبلبرګ کې د جرمني په یو پوځي مرکز کې وویل ما اربیل ته د سفر پر مهال د پیشمرګز واکونو ډیر ښه منظم او ډیر فعال او قاطی ولیدل. د په وینا دا د پام وړ ده چې ګورو په روانه اونۍ کې د پیشمرګز واکونو روزنه په څومره پیاوړتیا سرعت او چمتووالي سره مخ ته ځي. د جرمني د دفاع وزیر دغه راز ویلي دا د لویدیځ لخوا د مډرنو وسلو لومړنۍ جوپه ده چې تر اوسه پورې پیشمرګز واکونو تر دې مخکې د پخواني شوروي اتحاد پر وسلو مخ ته تلل و زیاتوي چې اوس هغوی ته مډرن او عصري وسلې ورکړل شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې منلې چې د دوی یو کارکوونکی د اوکراین په ختیځ کې د ډزو په ترڅ کې وشل شوی. د ژغورنې یو سیمه ییز کارکوونکی اندری لیفچنکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي دغه کارکوونکی پرون هغه مهال ووژل شو چې په ډونس ښار کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې پر ودانۍ ډزې وشوې. روس پلوه بلتون غوښتونکي د ډونس ښار کنټرول په لاس کې لري. دا ښار چې دوی په خپله د ډونس د خلکو جمهوریت بولي د دفاع وزیر ویلي دغه سره صلیب کارکوونکي د سویس وګړي وو. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه برید چا کړی. د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د ډونس هوایي ډګر ته څیرمه جګړې وروسته له هغې توندې شوې چې بلتون غوښتونکي غواړي له حکومتي ځواکونو څخه د دغه هوایي ډګر کنټرول خپل کړي. سره له دې چې د سپتمبر په 15 نیټه اوربند اعلان شوی خو د اوکراین د حکومتي ځواکونو بلتون غوښتونکو ترمنځ د ډونس هوایي ډګر د کنټرولولو لپاره جګړې دوام لري. بلخوا متحده ایالاتو روسیه تورنه کړې چې په اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او یاخیانو ترمنځ د اوربند سره سره لا هم روس پلو بلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي. په اروپایي او آسیایي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولان پرون په واشنگتن کې د امریکا او مرکزی اروپا د ستراتیژي په غونډه کې دا خبرې کړې دي. روسیا بیا پر لپسې ډول د اوکراین له یاغیانو سره د وسلو او مهماتو د مرستې خبره ردوي. دا خبر خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو دا ویبپاڼه درسته وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د 1900 کسانو د بیانولو حکم کړی. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره وچی د اصلاحاتو او خی حکومتداري په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود پروند وفاداری لوړه وکړه. په افغانستان کې د امریکا په مشهد تلفیز وکړو پوځي ماموریت روان کال د دسمبر په 1 پای ته رسیدي. خو تر دې وروسته به په افغانستان کې څومره سرتیری پاتې شي په دې اړه یو ریپورت لرو. او لدی مام خبر او چی د سیاسي او پوزي چارو یو شمیر کارپوهان وايي متحده ایالات باید تر څو کلو پورې د افغان ځواکونو روسنی او تجهیز ته دوام ورکړي څو افغان حکومت وتوانېږي له طالبانو سره جوړجاړي ته ورسیږي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مولدي خبر او چی د امریکا او هند د لشکر تویبه ډلې د لمنځوړلو ژمنه کړې ده او د اوکراین په تازه حالاتو باندې ریپورت ورته وړاندې کول مقصد اوسه. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د 1900 کسانو د بیانولو حکم کړی. د دې ادارې وایاند عبدالبصیر عزیزی پرون په یو خبري غونډه کې ویل اکثریت دا کسان د قاضي القضات په حکم د ضمانت په بدل کې خوشی شوي چې ډیر سر به د څارنوالۍ لخوا ونیول شي. صفي الله ستانکزی په اړه له کابل ریپورت راکوي.
شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، راجا گوپال کرشتن.
د افغانستان لوی څارنوالي وی د کابل بانک د پیسو د لوټېدو په قضیه کې د تورنو 1900 کسانو د نیولو حکم د پنځمبه پرس کړی دی. د دې ادارې وایاند عبدالبصیر عزیزی په یو خبري کانفرنس کې ویل د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له فرمان سره سم چې د دې قضیه د عاملینو د نیولو په اړه صدر کړی وو. دا د دوی لومړی عملی ګام دی چې د تورنو 1900 کسانو د نیولو امر ورکړه.
امروز سرنوالی افغانستان
د افغانستان لوی سرنوالی نن د افغانستان بانک د مخکنی رئیس عبدالقادر فطرت په شمول د هغه 19 کسانو د نیولو حکم کړی چې د محکمې په حکم تورن پیژندل شوی وو. د لوی سرنوالی حکم په کشفی ارګانونو باندې د تطبیق وړ دی چې دا 19 کسان د هغوی د ورکړل شوی او ضمانتونو لاره ونیسي او بیرته لوی سرنوالی تراولي
او به ادارې لوی سرنوالی افغانستان بسپارن.
د عزیزی په خبره د کابل بانک په خوانی رئیس شیرخان فرنوت او مرستیالی خلیل الله فیروزی د کابل بانک د قضیه دو تورن عاملین دي چې اوس وخت په بند کې دي او د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقادر فطرت هم چې د دې قضیه تښتیدلی عامل دی په امریکا کې میشته. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تر اوسه پورې د لوی څارنوالۍ له خوا د کابل بانک د قضیې د بهرني اړخ د څېړنې په اړه دوی ته کوم مکتوب نه دی رسیدلی. د دغه وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د خبره ازادي راډیو ته په ټلیفون وکړه. السلام علیکم سراج صاحب، صفی الله ام لازدی رادیو مزایم شوم.
اما تا حالا کوم مکتوب تازهشان برامون نرسیده.
کاغلی سراج په داسې حال کې د لوی څارنوالۍ له خوا دوی ته د کوم مکتوب د نرسیدو خبره کوي چې لوی څارنوالۍ وی د کابل بانک د قضیه د تښتیدلي عامل عبدالقادر فطرت په اړه بهرنیو چارو وزارت هم په جریان کې ده. خو کاغلی سراج بیا وایي کچیرته د کابل بانک د قضیه د بیا پایل په اړه د لوی څارنوالۍ له خوا دوی ته کوم مکتوب ولېږل شي، دا قضیه به په بهر کې د خپل سیاسي څنګه لاري تعقیب کړي. لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د کابل بانک قضیه کې د ورکو شوی پیسو د تورنو عاملینو د نیولو خبره کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډي خپلواکي کمیټې د دې قضیه په اړه خپل اتمیاشتنی راپور خپور کړ. د دې کمیټې رئیس احمد راشد بهروز ویل د بیلابیلو ارګانونو لخوا د کابل بانک د نږدې 1 میلیارد ډالرو د ورکو شوی پیسو د بیرته ترلاسه کېدو شوی هڅې ناکامې وي.
982 میلیون ډالر حیف مایل شوه.
902 میلیون ډالر حیف مایل شوی وو. د کابل بانک د پیسو د لټېدو لکړ کېچ نه څلور کاله تیر شول. 115 میلیونه ډالر بیرته ترلاسه شوي. 800 میلیونه ډالر چې د کابل بانک شتمنی وه او جایدادونه هم پکې شامل دي تر اوسه نه دي ترلاسه شوي او په دې برخه کې شوی هڅې هم تقریبا ټول له ناکامۍ سره مخ شوي.
د لوی څارنوالۍ مسؤلان ډاډ ورکوي چې د کابل بانک د قضیې د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره ځینې تثبیت شوي جایدادونه له پلورلو پاتې کړي او جدي هڅه کوي چې ټاکلې پیسې بیرته ترلاسه شي.
و موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کابل بانک په قضیه کې د 19 تورنو کسانو د بیا نیولو حکم ورکړی دی. بلخوا یو شمېر کابل خاریان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی غواړي چې په هیواد کې د اداري فساد پر ضد پخا مبارزه وکړي. دوی د ولسمشر د هغه وینا هرکلی کړی چې ویلي دي د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه له فساده پاکوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د کابل ښار یو شمېر روسیدونکي لنوي حکومت څخه غواړي چې د هیواد په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد مخه ونیسي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد شتوالی تنګ کړی دی. دوی د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هغه وینا تاییدوي چې پکې ویل شوي د هیواد په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. خاغلی احمدزی په دې وینا کې تاکید کړی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې به په جدي توګه د فساد مخه ونیسي. یو شمېر کابل خاریان وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیې په میاشتو هم نه بررسي کېږي. دوی له نوي حکومت غواړي چې په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونیسي.
فساد است په محکمه کې، په سرنوالۍ کې، په دولت کې. اوس خدای وکړي چې فساد ورک شي چې موږ خوشحال شو. اشرف غنی خبرې کلی دي چې په ملک فساد شته. بلې
ځانوي حکومت سره دا فساد او دا جنجالونه او لانجه او دا څه ورک شو. انشاءالله غریبي به مرسته ورک شي. وایي کجي خو ډېر حکومت و، لیکن فساد پکې ډېر و.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ د لوړې د مراسمو پر مهال په خپل وینا کې وویل چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه له فساد څخه پاک نه دي. د دې وینا له خپرېدو وروسته د افغانستان سترې محکمې په خپل ویب پاڼه کې د جمهور رئیس احمدزی دا خبرې ناسمې بللې دي. سترې محکمې لیکلي چې د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا د جمهور رئیس احمدزی سرګندونې پر قضایي قوې تور لګول دي. ستر محکمه سره لدی چې دا ادعای په کلکه رد کړي. دای هم لیکلي چې په دې برخه کې د جمهور رئیس معلوماتي منابع کمزوري دي. په عین وخت کې لیداری فساد سره د مبارزې عالی اداره تاییدوي چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شته دي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شواهدی هم وجود داره که در بعضی از بخش های قضایی هم
شواهد شته چې د قضایی ادارو په ځینو برخو کې د فساد نښې نښانې لیدل شوي او په دې هکله شکایتونه هم اوریدل کیږي.
ښاغلی فخری وایي سره له دې چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد پر ضد جدي مبارزه شوې خو فساد پکې په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. د حامد کرزي په مشرۍ تیر 13 کلن حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو لومړیتوبونو کې حساب کړې وه خو ولیدل شول چې ونه توانید اداري فساد له منځه یوسي. خو نوي جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي د پنجشنبې په ورځ په خپلې یوې وینا کې له دولتي ادارو څخه د فساد پر ورکولو تاکید وکړ.
ملت از ما اراده سیاسی میخواد و امید از اقدامات دو روز گذشته ما ثابت کرده باشه.
ملت زمونږ نه سیاسی اراده غواړي. هیله ده زمونږ د دوه ورځو مخکې اقداماتو ثابته کړي وي چې مونږ د لفظ خلک یو. یقین لرم چې په اتفاق او اتحاد سره د نجیب ملت ارزوګانې پوره کړو.
سره له دې چې حکومت د فساد پر ضد مبارزې خبرې کوي خو کارپوهان وایي چې په فساد کې د ځینو دولتي لوړ پوړو چارواکو لاس لرل د دې سبب شوي چې دا مبارزه ښه نتیجه ورنه کړي. کارپوهان تاکید کوي چې قانون پر ټولو یو شان پلی او مجرم ته که په هر مقام کې وسی جزا ورکړل شي دا مبارزه به نتیجه ولري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو په خبرونو کې اوریدل چې په سعودي عربستان کې ملیونونه حاجیانو چې تیره شپه یې په امینا کې تیره کړې ده نن د تل ابیب حوایلو عرفات خواته روان دي. احمدزی احمدی چې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت یو چارواکی دی همدا اوس را سره د عرفات څخه د تلیفون په تماس کې دی. احمدی صاحب خبرونې ته ستړی مشي، په خیر راغلی. دا راته ووایي چې د حج مراسم اوس په کوم ځای کې روان دي او څنګه روان دي؟
الحمدلله د حاجی صاحبان اوس په طرف د عرفات روان دي او ډیر په ښه منظمه شکل سره او شپه په مینا کې وه او اوس په طرف د عرفات روان دي.
د عرفات نه وروسته به اجیان چیرته ځي او د نن ورځې هغه کوم ارکان د حج دي چې دوی باید د نن ورځې تر پایه پورې ادا کړي؟
افغاني حجانو په د حنفي مذهب په مطابق سره الحمدلله ټول نن شپږ بجې سهار شپږ بجې چې ما راوخوتو او دوی په طرف د عرفات حرکت وکړو او هلته به تر مازدیګره تر مر پرېوتو پورې به هلته اوسېږي. وروسته له هغه نه بیا حرکت کوي په طرف د مزدلفې او شپه به مزدلفې ته راوړي.
ښاغلی احمدي صاحب، دا راته ووایي چې په تیرو کلونو کې وخت په وخت د افغان حاجیانو لپاره هلته له برابره شو اسانتیاو څخه حاجي صاحبانو ډېر کله سر ټکوه، څه کل دغه وضعیت څنګه دی؟
الحمدلله کال په کال سهولتونه زیاتېږي او څه کال هم په مینا کې حاجي صاحبانو د ډوډۍ انتظام هم نیول شوی و او په عرفاتو کې خاطې خیمه هم هلته ورته تنظیم شوي دي او انشاءالله په هیڅ نوه ستونزه د تیرو کالو په پرتله هغه ستونزې څه پخوالی اوس نشته.
د مرس او ایبولا د دوو خطرناکو ناروغیو د خپرېدو اندېښنې په دې وروستیو کې په نړۍ کې زیاتې شوي دي، په ځانګړې توګه په دغه سیمه کې چې د حج مراسم پکې ترسره کیږي. په روغتیایي برخه کې د افغان حاجیانو لپاره کوم تدابیر شته دی چې د دغه وایرسونو نه خوندي وساتل شي؟
الحمدلله تر اوسه پورې کوم تدابیر چې صحیح بخش کې نیول شوي او خاص مریضان په دغه حکله تر اوسه هم نه دي لیدل شوي.
ډیره زیاته مننه کوم حاجي صاحب. دوستانو، د سعودي عربستان د عرفات له غونډۍ څخه همدا اوس را سره د حج او اوقافو د وزارت یو تن چارواکی احمدزی احمدی د تلیفون په تماس کې وو. مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وایو. اوس هم بیرته خپلو عادي خبرونو ته راګرځو. زموږ غږ لازادې راډیو ناوري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د اصلاحات او خی حکومتداري په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود پرون د وفاداری لوړه وکړه او خپل دندې پایل کړه. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین ناورو.
ولسمشر اشرف غنی احمد زی د دولت په بیلا بیلو برخو کې د اصلاحاتو پر اوستو ټینګار وکړ او وی ویل چې جوړ اصلاحات د ټولنې یو اړتیا ده. خاغلی احمد زی د کی حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوق العاده استازي احمد زی مسعود د لوړ په مراسمو کې ویل چې د هواد له سیاسي فرهنګ باید د جګړې کلمه وستل شي او ټول خلکو ته د یو شان ژوند حق ورکول شي. ولسمشر احمد زی ویل چې ښه حکومتداري باید یو لنډمهاله پروژه نه وي، بلکې په دې برخه کې باید هر اړخیزي او دوامداره هڅې وشي.
حکومتداري خوب باید مبدل به پروسی
د دولتداري په هر برخه کې باید ښه حکومتداري په یوې ملي او سراسري پروسی بدل شي. کلی، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایتونه، وزارتونه او جمهوری ریاست ټول اصلاحاتو ته اړتیا لرو. د ولسمشر په توګه زه غواړم چې صلاحیتونه مې محدود شي. دا په دې معنا چې قانون باید زما صلاحیتونه تعیین کړي.
ښاغلی احمد زی وویل چې په حکومت کې به یې کار اهل کار ته سپارل کیږي او روابط به په نظر کې نه نیول کیږي. ولسمشر اشرف غنی احمد زی د تیرې دوشنبه په ورځ احمد زی مسعود د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په برخه کې د خپل فوق العاده استازي په توګه وټاکه چې د پنځشنبه په ورځ د وفاداری لوړه وکړه. احمد زی مسعود هم په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو دروستو ژمنه وکړه او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم مهمه وبلله. ښاغلی مسعود وویل چې د خلکو حقونو ته باید د اصلاحاتو له لارې رسیدګي وشي او زیات کړه چې په دې برخه کې باید بې پروايي ونه شي.
یګانه راه بیرون از مشکل فعلی
له اوسنۍ ستونزې نه د وتلو یوازینۍ لاره دا ده چې سیاسي رهبری باید د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې ژورو اصلاحاتو ته ژمنه وي. موږ مجبور یو چې په ټولو عدلي او قضایي برخو کې اصلاحات رامنځته کړو.
د اشرف غنی احمد زی د فرمان له مخې احمد زی مسعود دنده لري چې په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو راوستو ته کار وکړي څو ښې حکومتدارۍ ته زمینه برابره شي. احمد زی مسعود چې د حامد کرزي د واک په لومړۍ انتخابي دوره کې د ولسمشر لومړی مرستیال وو، د ولسمشر احمد زی لخوا د اصلاحاتو په برخه کې وړ کس بلل شوی دی. ولسمشر احمد زی احمد زی مسعود ته ډاډ ورکړ چې د دندې د ښه پرمخ بولو لپاره په خپل پوست کې له زیاتو صلاحیتونو برخمن دی. څېړونکي هم د اصلاحاتو، د فساد د له منځه وړو، شفافیت او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د نوي حکومت هڅې مثبتې بولي او وایي چې له دې سره به هیواد د پرمختګ په لور ګام واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د لوی اختر لپاره د کابل ښار په ځینو سیمو کې د څارویو د خرڅلاو یو شمېر ځایونه ځانګړي شوي چې په هر یو کې په سلګونو پسونه، وزې، غوایان، غواګانې، میخې او داسې نور څاروي تر سترګو کېږي. په دې ځایونو کې له څو ورځو راهیسې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د څارویو خرڅونکي وایي د څارویو بیې د تیر کال له بیو څخه پورته شوې نه دي، خو د څارویو اخیستونکي چې دا څاروي د قربانیو لپاره اخلي بیا سکال د بایو د لوړیدو شکایت کوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
ځینې کابل خاریان چې شهدای صالحین ته نږدې د بالا حصار جنوبي سنډې ته د څارویو د اخیستو لپاره راټول شوي وو، ازادي راډیو ته وویل چې سکال د څارویو بیې د تیر کال په نسبت زیاتې شوي او ډیر خلک د اخیستلو توان نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کوم کس چې قرباني لازم وي مجبور دی چې د خپل مالی وضع سره سم څاروی واخلي، خو په عین حال کې د څارویو له پلورونکو هیله کوله چې د خلکو اقتصادي کمزوري د په پام کې ونیسي او په لږه ګټه د قناعت وکړي. د ګلاب الدین په نامه یو تن چې د خپل یو ملګري سره د څاروي اخیستلو لپاره راغلی و ازادي راډیو ته وویل
دلته مال اخلو، قرباني لپاره مال اخلو، نرخونه قسم قسم دی، جګه او ټیټه او پته مخه راغلی وو. هماغه یو نرخ اوس بل نرخ ده. څلو ورځې مخکې زه راغلم، یو نرخ اوس 2000 افغانۍ پر کې ور کړای ده. 2000 افغانۍ
نیمه ته کوله سکه له مالو خدا پد نه ده، خو لکه پروس کال نه جګ ده، خو خلک اقتصاد خراب ده.
د سارویو پلورونکو ویل د لوی اختر لپاره خلک اکثره ساروي لکه میخه، غواګانې، غویان او داسې نور له پاکستان څخه راړوي. ځینې په نور ولایتونو کې اخلي او کابل ښار ته راوړي او ځینې په خپلو کورونو کې ساتي او پالي. په دې ورځ د څارویو د خرڅلولو په دې سیمه کې یو برابر په 15000 او یو برابر غوایی تر 500,000 افغانۍ پورې خرڅېده. بلخوا مال پلورون کې د مالونو لخرسولو خوخو او دای هم ویل چې د سارویو بیه د تیر کال په نسبت خه او پورته شوی نه دی. د تازه ګل په نامه یو مال پلورون کې آزادی رادیو ته وویل
بازارونه ښه دي، بس مال لوزي او گزاره کوي، بس کورونه کې مالونه ساتلي دي او د پاکستان هم راوستلي دي، خرڅېږي ښه په بایه باندې. نرخونه ښه دي، بس 500 کې، شپېتو کې، 1500 کې، 1400 کې، دغه څه وځي. سږکال د تیر کال په نسبت باندې ښه دي، انشاءالله مالونه وځي.
ځینې ویل د کابل ښار په هره سیمه کې د څاروي اوبه یو شان نه دي او مال پلورونکي هڅه کوي چې خپل مالونه دوه برابره او درې برابره زیات بیې کړي. عام خلکو ویل په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله ډیر خلک له ستونزو سره مخ دي او یوازې هغه څوک څاروي اخیستلی او قرباني کولی شي چې ډیرې پیسې ولري. دوی له حکومت هیله کوله چې په دغسې حالاتو کې دي د مالونو خرڅولو ته یوه معینه سیمه ځانګړې او د مالونو بیې دې هم کنټرول کړي. دا هغه غوښتنې دي چې حکومتي چارواکو یې په هکله سن نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي وسلوال د ډونیتسک ښار د هوایي ډګر د نیولو هڅې کوي. د ډونیتسک هوایي ډګر وسمال د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د اوکراین پوځ نن وویل د روسیې د پلو بیلتون غوښتونکو له پرون راهیسې د عملیات پیل کړي او د ډونیتسک د هوایي ډګر د نیولو لپاره یې پراخه جبهه پرانیستې ده. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د اوکراین د پوز ویاند ویلی چې بیلتون غوښتونکو پرون ماښام پر هوایي ډګر څلور حملې وکړې چې لشتر لږه وتنه پکې ووژل سول او یو ټانک هم ویجاړ شوی دی. وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ټانکونه، راکټ، هوان او نورې درنې وسلې درلودې. د اوکراین د پوز د ویاند په حواله وسلوالو بیلتون غوښتونکو نن سهار وختي د دونیتسک پر هوایي ډګر عملیات له سره پیل کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو د ادعا پر اساس د اعلان شوی جمهوریت صدر اعظم ویلي چې وسلوالو د هوایي ډګر 90% سیمه نیولې او په دوه یا درې ورځو کې به یې ټول ونیسي. د دونیتسک پر هوایي ډګر په داسې حال کې د اوکراین د دولتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو جنگ دی چې دواړو خواوو د سپتمبر په 15مه د اوربند موافقه وکړه. په اوکراین کې په تیرو شپږو میاشتو کې د روان سیاسي بحران له امله تر 3000 تنو زیات خلک وژل شوي دي. په دونیتسک ښار کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې دی په مکرر ډول نن هم ډزې اورېدل شوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس انټرفاکس نن له دغه ښاره د راکټي حملو خبر ورکړ. پرون هم په دونیتسک کې په دوه جلا حملو کې د زیات شمېر کسان نو د وژل کېدو او زخمیانېدو خبرونه خپاره سول. په عین حال کې اروپایي هیوادونو پر روسیه ډیپلوماتیک فشار زیات کړی چې په اوکراین کې د وضعیت له کراري سره مرسته وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ولسمشر پوتین ته په ټلیفون وویل چې مسکو د دې مسؤلیت لري چې په اوکراین کې پر جلای غوښتونکو فشار راولي. د جرمني د حکومت ویاند ویلي چې دواړو مشرانو په اوکراین کې د تشدد د دوام په خاطر شدیده اندیشنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن هیله څرګنده کړه چې په اوکراین کې سیاسي ثبات په ژر تر ژره ټینګ سي، د هغه هیواد پارلماني ټاکنې به په ښه ډول ترسره سي او ټول اوکراینیان به د ده په وینا د خپلو حقونو خاوندان سي. پوتین وویل که اوکراین چې اوسمهال په ژور سیاسي او اقتصادي بحران کې غرق دی، له دې بحران ووځي خپل اقتصاد، سیاسي او ټولنیزې چارې سمې کړي، د روسیې د ملي ګټو سره برابرېږي. موږ غواړو چې په خپل ګاونډ کې یو معتبر او د باور وړ شریک ولرو. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په اوکراین کې اوربند د وضعیت د کراري یوه موقع ګڼل کېدلی سي، خو روسیه لا هم د دې هیواد د بې ثباته کولو امکانات لري.
دوستانو، بلخوا امریکا او هند لشکر طیبه ډلې د لمنځوړلو ژمنه کړې ده. خبره په هغه ګړې لمه کې شوې چې امریکا ته د هند صدر اعظم نریندر مودي تر څلور ورځني سفر وروسته خبره شوه. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو.
د پاکستان د ډان رسپانی په راپور کې راغلی چې د هند او امریکا په یوې وروستۍ ګډې لمې کې د دواړو هیوادونو مشرانو باراک اوباما او نریندر مودي د تروریستي ګواښونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دغو دواړو مشرانو د تروریزم سره د مبارزې او د هغوی د ماتې په اړه د پرله پسې نړیوالو هڅو د دوام پر اړتیا ټینګار کړی دی. دغه لمه امریکا ته د هند صدر اعظم تر څلور ورځني سفر وروسته خبره شوې ده. په دې ګډې لمې کې دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې د لشکر طیبه، جیش محمد، ډي کمپنۍ حقانی شبکه او القاعده د لیدماتولو لپاره به ګډ او جدي هڅه کوي. دی کمپنی هغه استلاده چې د هندي رسنیو لخوا یې جنایي ډلې ته ورکړل شوې ده. د دې ډلې مشر د داود ابراهیم په نوم یو هندی کس دی چې ډلی ادا کوي په پاکستان کې اوسېږي، خو اسلام آباد ته ادعا نه مني. د امریکا او هند په ګډه اعلامیه کې د غرض پر پاکستان ټینګار سوی چې د ممبئی د برید عملین محاکمه کړي. هند ادعا کوي چې په 2008 کال کې پر ممبئی د برید تر شا د لشکر طیبه لاستی. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ پر دوو پاکستان میشتو سازمانونو لشکر طیبه او حرکت المجاهدین بندیزونه ولګول او د هغوی د مشرانو شتمنۍ یې کنګل کړې. په دغه اعلان کې ادعا سوي چې دغه شتمنۍ د لشکر طیبه د مالي تمویل لپاره کارول کېدې. د غرض د امریکا د خزانې وزارت حرکت المجاهدین یو داسې تروریستي ډله بللې چې په هند، پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي او د دوی په وینا د افغانستان په ختیځ کې د تروریستانو د روزنې کمپونه لري. د دې وزارت په څرګندونو کې راغلي چې حرکت المجاهدین په 2015 کال کې په کشمیر کې په یو برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او په 2008 کال کې په همدې سیمه کې د حرکت المجاهدین او هندي ځواکونو ترمنځ نښتو کې نامعلوم شمیر هندي سرتیري ووژل سوه. تر اوسه پورې د امریکا د خزانې وزارت 8 انفرادي کسان او 3 ادارې له لشکر طیبه سره په تړاو په نښه کړي دي.
او سم یو ار بیا په مخړی دا مهم خبرونه سټ کې ده. په سعودي عربستان کې ملیونونه حاجیان چې تیر شپه په مینا کې تیر کړی نن د تلبیه په ویلو سره د عرفات غونډې ته روان دي. پر عرفات ودریدل د حج زاده کولو یو اساسي رکن دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو په تیره بیا دغه هیواد د پولیسو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ته په اشاره ویلي هیله لري کابل به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه درېم هیواد ته ګواښ پېښ شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د فساد په وړاندې مبارزه کې د نوي حکومت وروستي اقدامات ستایلي دي. د ولسمشر د ماڼۍ څخه یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې د سفیرانو پرون په ار کې له ولسمشر اشرف غني احمد سره وکتل. اکل شوی د شهید افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په جنوبي کوریا کې د آسیایي لوبو پایلو بکی د سریلانکا له ملي ټیم سره مخامخ شي. د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز منلی چې حکومت ته اجازه ورکوي په ګاونډي عراق او سوریه کې پوځي عملیات ترسره کړي. په یو بل خبر کې د جرمني د دفاع وزیر ویلي د اسلامي دولت په نوم مسلوال ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د پیشمرګز واکونو روزنه په سماتو روانه ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې منلی چې دوی یو کارکونکی د اوکراین په ختیځ کې د ډزو پترس کې وشل شوی دی. او متحده ایالاتو روسیه تورنه کړې چې په اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اوربن سربیرم روسی بیلتون غوښتونکو ته وسلې لیږي. دوستانو په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. آزادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې درس دی. زموږ خبرونه هر ورځ د ماښام له 2 بجو نه د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوري. د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. وستا ساده رادیو ته وکی راسو ولیس پروگرام ته د یو کلی زرغغونو ډرامینو بدلې ادمه باسي چې ورسته صفخان زادران د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم کولای شئ بحث برخه پکې واخلي. یو کلی زرغغونه
یو کلی زرغغونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې اورو چې ولی جان د سلطان په اړه داسې څه وایي چې هغه د دومره خفګان سره سره ورته خوشحالي.
نه پوهیږم چې جمیله او خدای داد ته څنګه وایم.
زړه دې پتمشه جمیله، دا سلطان ماما څنګه داسې خپه ښکاري؟
جمیله،
سلطان ماما ولې دومره خپه یې؟ موږ نه کور ته سم روان شوې، څه خبره ده؟
سلطان ماما،
راسی دیوانه تا کی نه
زواز پوشوام زړه دې بدمشه چې سلطان ماما له کوره ولې خپه راغی د بچو مورې پیسې نه ورکولې دروغ وایم
نه خدای دادا د وړو میندې تل د وړو د پلارونو درناوی او سر لوړی غواړي خو کله کله بیا د هغوی وس نه کېږي چې دغه سرونه له ټیټېدو نه وساتي
خدای دې نیکه چې سرونه مو ټیټ شي اوس خبره څه ده چې دومره خپه یې
خبره دا ده چې پیسې نشته
وای نو دا څه خبره ده کله کله چا سره هم پیسې نه وي دا خو کومه غټه خبره نه ده
نه یو څو افغانۍ خوشته دي دا واخلئ
سلطان ماما ګوره تا بله ورځ موږ په خپل موټر کې ښار ته ورسولو دا خو هم یو کار دی او لګښت هم غواړي
او دا هر وخت چې د مټې رابډ وهلي او ډینامو جوړوي تا خو د دې کارو جورم کله نه ده اخیستې نو څوک به پیسې ورکوي څوک به کار کوي
دا خبره مو خو سمه ده خو چې د پیسو ورکوونکو په لیست کې مې نوم نه وي والله هسم راته ځان بد ښکاري نو دا یو څو افغانۍ تاسو واخلئ
دا به واخلو خو په دې فکر مه کوه چې د دې لیست نه دې نوم غورځېږي خدای دې څوک د سړیتوب له لیست نه غورځوي
هو د سړیتوب په کتار کې خو د سلطان ماما نوم بیخي په لومړي سر کې دی
خیر وسي
خی خط صاحب دا پیسې د پیسو په کورګي کې ورسوه او نښه هم ورته کېده
های خط صاحب دا دی امر مو په ځای شو
خدای دادا های خط نه هیئت
خو اما درې واړه چې مونږ یو نو وای خدایه په خوله ښه وی ولی جانه خو فکر دې کوم بل ځای کې دی
ولی جانه څنګه چورتي شوې
وایم که مشرانو پریکړه وکړه چې د ډاینامو جوړولو ته بل لوی مستري راولو سلطان ماما دې کار ورسره وکړي نوي څه به هم ورنزده کړي او سلطان ماما ته به یو څه نه څه پیسې هم ورکړو
زړه دې بدمشه ولی جانه ما خو ویل چې فکر دې کوم څه شعار بي دا خو دې ښه فکر وکړه خو چې مشران به یې ومني او که نه
ته بیا منډه کړه چې څنګه نه کېدو
اوهو سونه بختیار یې سونه نږدې راته ولاړ یې لاړه شه ته آ تاک سره ودرېږه
کوم تاک باغ کې خو یو تاک نه دی
ایلی راشه چې د خوب قسمې درته وکړم شپې مې یو خوب لیدلی و
ښه اوس په دې باندې اوس باور تېروي ښه اوس ووایه چې څه خوب لیدلی
خوب مې لیده چې د دې تاک په بیخ کې کتابونه راشنه شوي وي
څومره ښه لکه اونه داسې راشنه شوي
نه لکه اندوانې خوندې راشنه شوي و ایلی زما کاغذونه دې څه کړل
کاغذونه چې پکې وو هغه کاغذونه
او هماغه
دا هغه ونه څنګه دي
ښه ښه ودرې زه یې راواخلم دلته یې به خښ کړو
چې کتابونه راشنه شي
او هماغه څه مې چې خوب کې لیدلی و
زهرې هغه خو خوب وکړه په رښتیا خو نه راشنه شوي
ښه ده که راشنه نه شو کاغذونه به بېرته له ځمکې نه راوباسو
نه پوهېږم ښه نو چېرته به یې خښ کړو
زه خو وایم چې د مڼې په بیخ کې خښ کړو
ښه په دې لرګي به یې خاوره راوش کړو اخ ګوته مې خوب شوه
لکه چې کاغذونه ښه پکې پټ شي بس
زهرې ته کاغذونه کېده زه به خاوره ورباندې واچوم
هیلی خاوره ورباندې واچوه نو
ښه زهره کوم کتابونه براش نشی؟
ده مکتب کتابونه بیا بنور پر شریکه درس نوائیو زما با بیل کتابونه ای هیلی رازا چی ده باغ آغا سر نه ارتو براورو
رازا
شکر سمرا خوری نیولی بی زهری و زهری لوری
اموری سوایی
لوری آقا منگی نخوی او جامو براورا چی دیره تگیم
خموری
اوی لکه چی بیا کار نو دو زهری پلاردم را وقتی ما زیگر بیرتر آقای
موری در دید دک شورانا
زه پروان نکی خوزی لک زر راورا کنه
خجام نه اوبه تویگی کنه
سکا وی مور اولور ده اولی لده سر تایقی سر غگی
اگه پلار می رغی وخلا موره
خاده سیلوری
السلام علیکم ستره میشه پلارا
خاره سیلور که تراشه کنه اومه چه کمره که آفری
ستره میشه ستره اوبه چکی
نه خیره سی نیچ کم زرینه دادم رو توشه که دیوازه او تکولی
شکر الحمدلله هونو چه برا سر تکولی ده اختر شپی و رزی دی چیسی کوتی پاکی سترشی
او تو خود چه ده اختر نمو آوری بیا دی سوٹی پلاس که نیولی و توشه که و قالی نی پیدا بای
خا نو استاوه چه چنگ ده سی خوشحال اخکاری
پلارا مومی زما ده اختر جامعه قیل چکری راتا
او گندی بای کلا لور جانه
شپیته بیا گندی موری ززم بانده آلتا طول جنکی را غلی
خواه زوار شلوری خجر راشا
خواه مور جانه
سریا اخ پیسی دیوار کدی
هو وار میکدی
چی خونه ویل چی کمی دیو کنه
نه اگوی خلای او بل احسانم را بانده و که او ویلی چه ده داینامو ده جوڑا ول پا کار که بعدی مونیسو
خواه یعنی کمبل بوخ میستریم را ولی
ولا اغوی خم داس ویل نو
بیانو پا دی خوشالی خوبا ننشو دیگندنی پیرکی در تباخه کم
خو زرینه که زما خبر نور کلیوال ورسر اومانی یاو کار بم را تا پایداشی او رختیا اغا دی دینامو کاغازون هم این پکار دی اغا بیا را تراکا
خا اغا کاغازون خود تاق بسر دی او سریا تو خو سم بیکارنی اخو واسی وای چی پا بازار که کارون نشتا
یارا زما زړه د چخپل کاروبار بدل کم په دې موټروانه کې زه شنشم جوړولای او دې نوی کار لپاره څه پیسو ته ضرورت دی
ښه څومره پیسې به دې پکار شي
ولا تجارت کې خو چې هر څومره پیسې ډېرې وي هغومره یې ګټه ډېره وي خو په لږو پیسو باندې م کار کیږي او زه وایم چې دا موټر مې خرڅ کړی وای
څه
شاباش جمیلا تاس کردی سب اوہو تاس کردی وہ بچون مخی را گلی آس
یارا ملک نوابا دست چوکی خوزمیم خوستا پشان دست چوکی می نولی دل
جمیلا سویا لکه چی تاکرم خان تا ویدی و چی سحال منزم حال بطلی ما
پلار جانا خانگا که پختن وکڑا نو تا چی واقع تو
خا جمیلا ملک صاحب هم راغ اوس وایه چې د پیسو ټولولو کار مو چېرته رسولی
بس یو څو کورونه یې لا پاتې دي زنه یې وخت غوښتی او نورو پسې به نن مازدیګر چې له وظیفې راغلم هوار شو
ها دا لس وګورئ دغوره کورونو پیسې ټولې کړي
ماشاءالله ماشاءالله رښتیا د لاور خو لومړی کس دی چې پیسې درکړي او بیا دومره د زړه له خلاصه
هو پیسې ښه په ورین تندې را کړې
او په هغې ورځې چې د پیسو د ټولېدو پرېکړه وشوه ډېر غوسه وه ما ویل یوه افغانۍ به مر نه کړي
بې څه خو نه دی خامخا یې څه په زړه کې ګرځېدلې دا هم پیسې دي
ته یې وشمېره ملک صاحب
ما ته خو معلومې وې خورایکه د اکرم خان لپاره به یې بیا وشمېرم
ښه سم یې وشمېره تو خو له پخوا نه په حساب کې تیر وتې
اولس اتلس نونس دایم شل اکرم خانه زن نه تیر وته خو په هغه وخت کې به مې خوله په شلو کې وه او ګوتې به مې په اتلسو کې نو ځکه به غلط شو
او ښه مې یاد دي جمیله وراره تکړه سړی خدای دې تکړه لره
ژوندی اوسې خانګه که دومره کار خو به هر یو کوي
کلیوال خو به د پیسو په ټولېدو نه وي خفه شوي
نه نه پرته له یوه کسه به هیڅوک نه دي خفه شوي
دا یو کس څوک دی چې خفه شوی
هو هغه څوک دی
سلطان ماما ډېر خفه و
موږ نه یو خفه سلطان خفه دی دی نمو یې هم خرابه لګولې وه او اوس په پیسو کې هم خفه کېږي په لست کې مې نوم ته پام نه شو
په پیسو خو ډېر خفه و ځکه چې ده غوښتل ډېر مصرف په غاړه واخلي خو نه یې درلودې
خا خا داسې خبره ده
او اوس وختو کې د سلطان ماما وضعیت ښه نه دی په موټر هیڅ نه جوړیږي
هو ده خو دا ښه کار ونه کړو چې ځمکه یې په اجاره ورکړه کنه اوس به لزمه کې اوسه ورته برابر شوي وای.
ما ویل که د ډاینامو جوړولو څه کار سلطان ماما ته ورکړو ښه به نه وي.
نه څه ښه به وي، موږ یې که ونه ویل ټول کلیوالې وایي چې ټوله ستونزه د سلطان له لاسه جوړه ده.
ګوره اکرم خانه، دا ښه به نه تېرېږو، برقي شیان همداسې وي، هسې څوک پرې ملامت شي. یو وخت مې نوې راډیو راوړه چې بنده مې کړه، لمبه شوه پکې وسوځېده. بس د جمیل مور ویل چې دا تا وسوځوله. خیر دی اکرم خانه، د کلیوالو سره به خبرې وکړو چې څه وایي.
او د کار تر څنګ که د ډاینامو ساتل هم سلطان ماما ته ورکړو ښه به وي، یو څو پیسې به شي ورته.
په پیسو فکر نه کوم که خلک یې ومني.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام، سهار او دارپات سپیڅلې ورځ مو بخیر. له دې هیله سره چې روغ جوړ خوشاله او لوی اختر ته مو تیاری په بشپړېدو وي، زه یوسف خان زادران او په تخنیکی برخه کې رامین کاکړ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. درنو اوریدونکو، نن تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې شپږ شپېتمه برخه واورېده، او له معمول سره سم په راتلونکو 15 دقیقو کې د ډرامې څخه په یوه موضوع خبرې کوو. نن په ټولنه کې د ځوانانو پر رول بحث کیږي، او د بحث لپاره موضوع فعال او د ولسی ټولنې اجرایوي رئیس ادریس تانکزی سټوډیو ته رابللی دی. ښاغلی ادریس تانکزی، په خیر راغلی.
مننه، سلامت اوسئ.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ د ځوانانو د مسؤلیتونو په اړه زموږ سره خپل نظریات شامل کړئ. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0999 203 1540 او 0992 225. ښاغلی ستانکزی، بحث ته راځو. د اوریدونکي تماسونه به هم د خپرونې په لړ کې اخلو. په افغاني ټولنه کې ډیر کله ځوانان په اقتصادي پرمختیایي او داسې نورو کارونو کې جرأتمندانه پریکړې نشي کولای، او اکثره مشرانو ته سترګې په لار وي. ولې ځوانان دا ډول د کمترۍ حس کوي ستاسو په اند؟
لوی سشتان په نامه سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو وړاندې کوم، او تر ټولو مخکې نن موږ دوه خوشحالیانې لرو. یو خو عرفه ده، سبا ته اختر دي، د اختر مبارکي دي. بل ډاکټر صاحب نجیب د حکومت وروسته لومړی ځل ده چې په سوله ییز ډول نوی حکومت مو ترلاسه کړی. د نوي حکومت یم ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. راځو د ځوانانو پرسه کې چې دوی ولې نسي کولی یو ځوانان ډول او په جدیت سره پریکړې وکړي. لومړی په نړیواله سطحه باندې څنګه چې حکومتونه اقتصادي طرحې لري، امنیتي طرحې لري، همداشان د ځوانانو لپاره طرحې او پلان نه لري، چې متاسفانه تیر دیالس کلن حکومت کې هغه طرحې مشخصا نسو مطرح چې ځوانان باید په کوم عرصه کې رول ولوبوي او په کوم عرصو کې دوی باید کارونه وکړي. دا یو. دوم، موږ ډیر وختونه په جنګو کې وو، ځوانان مو په جنګو کې پیدا سو، اکثریت په جنګو کې لوی سو. دغه کوم لاسته راوړنې چې اوسنی ځوانان افغان ځوانان لري، دا واقعا د تاریخ کې باید لیکونکي وي. مثلا فوټبال، آسیایی جنوبی آسیا فوټبال کې موږ اول سو، نن کرکټ ته وګورئ، نن موږ ریاضیات کې سونه مخته یو، نن موږ ټیکنالوژي کې سونه مخته یو. یوازنی موضوع راځي چې ځوانان ولې خپله پریکړې نسي کولای،
او په ټولنه کې ولې دوی خپل مسؤلیت نشي ادا کولای.
مسئولیت دوی د پاره مادر تول باید پلانونه مطرح شي، دوی ته باید عامه پوهاوی ته دوی ضرورت لري. ځوانان باید په دې پوه کې چې تاسو د افغانستان اویا فیصد قشر اویا فیصد کسان ځوانان دی، اویا فیصد موږ یو، او دغه اویا فیصد کوم حقوق ځانته لري، کوم مسئولیتونه ځانته لري، په ټولنه کې باید څه رول ولوبوي. نو ځوانان زموږ په ټولنه کې یوه بدبختي دا ده که چیرې یو ځوان کوشش کوي وسه کار وکړي، متاسفانه دا حقیقت دی، باید ویم اکثریت ځای کې مشران وایي چې تاسو نه پوهیږئ کښېنئ، تر اوسه ځوانان یاست. ښه، دغه ناپوهي به په ځوانانو کې ترکله وي. د مشرانو صدا غوښتنه ده چې راځئ ځوانان سره کومک وکړئ، د مشرانو تجربې چې دوی کامیاب او ناکامه تجربې درلودلې په ژوند کې، د ځوانانو استعداد او انرژي کولی شي افغانستان ډېر د پرمختګ په لور بوسي.
او یا اردوونکي لرو په اړیکه کې، اردوونکي همیشه ګیلې کوي چې زمونږ تماسونه نه اخیستل کیږي. اردوونکي ته ورزو ورسته بیا ستاسو پوښتنې. مهرباني، ستاسو نوم او کوم ځای څخه مړی کې نیولی؟
نوم یې ورګون تماس کې
دی. ورګون پکتیکا څخه مړی کې نیولی؟ او ډیر بخیر راغلی. زمونږ خبرونه اوري، تاسو څه پوښتنه، څه نظر د ځوانانو د مسؤلیتونو په اړه په ټولنه کې غږیږو؟ تاسو خپل ځان په ټولنه کې څنګه احساسوئ، څه مسؤلیت احساسوئ تاسو؟
ورانن سبو ځوان چې داسې چې د ولسم نه پاره شي کار نه وته پیدا کېدو، برا کې د څه نه
او مهرباني تاسو پوښتنه وکړه. خیر اوسې اوریدونکو، د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې وه. وایي کله چې د دولسم څخه فارغېږي په ځوانانو باندې اعتماد نه کېږي، کار ورته نه پیدا کېږي، په دې اړه؟
بله، مننه. دولسم نه فراغت و په نړیواله سطحه باندې که وګورو، دولسم نه فراغت ځکه د تجربې او کافي علمیت خاوند نه دی، نو دوی ته کار نه ورکېږي. اما افغانستان کې دولسم هوستر لیسانس تر حده باید موږ لوړ وګڼي، خاصتا جنوب، جنوب غرب پکتیا، لوی پکتیا کې مشرقي کې دلته جنگ و ډېر وخت، خلک له مکتب نه، له تعلیم نه، له تربیې نه بې برخې و. نو اوس دولسمیانو دپاره ګوري د کار زمینه مساعد سته که چیرې موږ وغواړو چې کار وکړو. مثلا پولیس ته که ځوانان راځي، شزوانان، تکره زوانان، هغو مکتب ویلی دغه د حکومت او دوام په بینس کې پولیس یو ښه طریقه ده در روابطو. که چیرز موږ تاسو پولیس په شهر اویا دولسم نه فارغ کسان وي، نو په دې مانا چې حکومت سره خلک نږدې کوو. مثلا ملي امنیت ته زوانان کوی سي ولاړ سي، مثلا ماموریت ته دوی کولی سي چې په هر ولایت کې د هر وزارت مختلف ریاستونه سته. یعنی دولسم زما خپل قندار کې مامور وم، زه دولسم فراغت میدر لودل، زه لیسانس نه هم ده کندار که زه ده ولی سکرتر.
البته دولسم او سوردون که ویلی چه دولسم پاس تا وظیفه نور کول کی، خو خواه طریقه دوام ده چه تاسو مخ کم زدکلی وکده تر سو من عصری نور زدکلی دوام ضرورت لرو.
زدکلی ضروری ده، گوری که تاس دولسم پوری وایست نو بیا لیسانس هم ویست، بیا مستریم وکی، بیا پیش جیب که، پس زدکلی که هیست آوان نسته.
او ډیره مهرباني. ځوانان باید څنګه وروزل شي؟ یو بل اوریدونکی هم اخلو، دغه څخه وروسته بیا توخی د زابل ولایت څخه اړیکه نیولې زموږ هم شنه.
اختر مبارکه درته
وایم. ډیره مهرباني، تاسو ته هم راتلونکی اختر ان شاء الله سبا ورځ دې مبارک دی. زموږ خبرونه اورې، څه نظر، څه پوښتنه؟
بلې، و نظر ورکوم ان شاء الله.
اها، وایا
تر ټولو مخکې خو تاسو ته خپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم، او ستاسو په خبرونه کې داسې نظر ورکوم چې د اوس عصر ځوانان باید په ټولو کې مخکې خو باید تعلیم ته خپله مخه کړي، او په دې کې باید کلي ګامونه واخلي. او تعلیم داسې نه یوازې چې هغه نو یا مکتب ووایي یا یوازې دیني علم وکړي. تر ټولو بهتره خبره دا ده چې دیني علم او تعلیم د مکتب دا دواړه سره ملګري شي. دا نو بیا یو ډېر محکم کار ده. البته ډېر داسې سیاسي خلک ما لیدلي دي چې ازادي راځي چې یا پلیځای کې غږېږي، حتی بسم الله شریفه یې هم دې په ښه طریقه سره نه ږده. او ډېر مې داسې علما لیدلي دي چې هغه هم د مکتب و لکتابو یا له لغتو سره هم نابلده، یعنې دواړو ته باید ادامه ورکړي.
نو ځوانانو ته تاسو څه نصیحت لرئ؟ ځوانانو
ته مې دا نصیحت ده چې باید تعلیم وکوي، او له بې ځایه ګرځېدو او له فلمو چې په جیب کې تلیفونان اچولي تمام ورځ یا فلمونه ګوري دا باید پرېږدي، او باید د ټولنې لپاره خدمتکار واوسي، خپل اقتصادي کارونه پر مخ بوځي او تعلیم وکوي. دا د ځوانانو ته زموږ نظر ده، او د مور د پلار خدمتونه وکوي.
ښاغلی توخی، یو پوښتنه درنه زه کوم په ځینې ټولنو کې ځوانانو او نوي تنکیو ځوانانو ته بیا ویل کېږي چې تاسو چوپ شئ، د مشرانو په مخکې خبرې مه کوئ. تاسو په ټولنه کې هلته په زابل کې دا موضوع څنګه ده؟ ځوانانو ته بحث ورکوئ چې خبرې وکړي، وخت ورکوئ؟
بالکل، موږ خپل کوچنیان داسې روزو چې هغه د پاره وار له واره چې د ژبه واړوي، موږ د لغتونه ورزده کوو، هغه ته موږ د خپل ژبه ورزده کوو، شان ورزده کوو، له ناوارو شانو څخه لکه سلا، توپن، لابورلګیت، یو بل داسې خطرناک تیر له دغو څخه یې منع کوو. موږ ورته وایو چې دغه مدر اخه، او ده ته کیسې کوو، کوو ښې خبرې ورته کوو چې په د ذهن پراخ شي او پر دا خپل ژبه راشي.
ډېره زیاته مهرباني ښاغلی توخی، نور د وخت نه نیسو، مهرباني د میلمه سره خبرې پې کوو. خیر اوسې، خدای پامان. ښاغلی توخی له زابل څخه ځوانانو په رول باندې خبرې وکړې، ورته نصیحتونه درلودل، ډېر ښه. خیر اوسې، ځوانان باید په فکري او فزیکي ډول څنګه وروزل شي په یو ټولنه کې د کوچنیوالي څخه، تر څو که دوی ځوانېږي یو مرحلې ته رسېږي دوی په ځان باندې ډاډمن واوسي؟ په ځینو کورنیو کې ځوانان حجرې ته نه پرېښودل کېږي، بیا یو ځای خوراک ورسره نه کېږي. په دې اړه لږ اوریدونکو ته څه وایي؟
لومړی راځي د ځوانانو روزل. اول د یو ځوان روزل دغه په کورنۍ اړه لري، ځکه له کوچنیواله نیولې بیا کله چې دی تر دولسم نه فراغت لري، خصوصا زموږ په جامعه کې یو ځوان ځانته محدودیتونه لري چې هغه محدودیتونه د ده ازادیان د فعالیتونه د کورنۍ لخوا ورته ټاکل کېږي. نو کورنیانو باندې زه غږ کوم چې دوی خپل کوچنیان که په ښه طریقه وروزل نو د سبا لپاره دوی تکړه ځوانان کېدای سي. دا لومړی مهم د دوی تعلیم او تربیه ده. تعلیم مکتب کې ورکوي، تربیه په کور کې. نو که چیرې د ښه تربیې خواوند سو په دې پوه سي چې تا تعلیم خواوند کېدای هم سي، د ښه راتلونکي خواوند کېدای هم سي. که یو ځوان د ښه تعلیم او تربیه او راتلونکي خواوند سي، په دې معنا چې موږ د یو ښه افغانستان خواوند کېدای سي. دوه موضوع فزیکي ده. ځوانان باید ځوانان ته مورار ورکول سي. دوی د سپورت په ډګر کې باید راسی، مثلا نن متاسفانه موږ شاوخوا 1,000,000 محتاجین لرو. د دوی مصارف که د ورځې $1 ونیسو، د ورځې $1,000,000 کېږي. نو که دغه $1,000,000 د ورځې د افغانستان د بودیجې څخه پر انکشافي، اقتصادي، امنیتي موضوعات باندې ولګو، نو موږ به څنګه پرمختګ وکړو؟ حکومت ته هم ضروري ده چې د مخدره مواد مخنیوي لپاره او د ځوانانو د روزل او هغو ته د مورال ورکولو لپاره باید طرحې ولري، او هغه طرحې په صحیح ډول وکولی سي چې یو ځوان وروزي او هغه ته پرمختګ ورکړي.
تاسو کافی خبر وکړي. یو بل اوریدونکی اخلو سمسور په نامو باندې ده چې د کوم ولایت څخه اړیکه نیولې دی، خپل خبر ووایي. مهرباني سمسور صاحب، د کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟
ګرام ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. وادي ورېده دلته د قومي سپینږیري وادي ورېده دغه ته هیڅ ځوانان تیڅ دغه نه کوي چې د یو قومي سپینږیري دین کې یو خبره نه دښکېږي چې ځوان یو خبره وکړي د دوی ټولو په نظر کې خوښي خدا خو نه ورکوي چې معنی د کشر پر خبره باندې دوی دغه وکړي. دلته پر روزګار هیڅ هم دغه د ځوانانو خبرې ته معنی دوی هیڅ توجه نه کوي.
ډیر ښه نظر مو ورکړ. زموږ د ټولنې یو عمده مشکل همدا د خیر اوسې. ښاغلی سمسور، تاسو د دې پوښتنه اورئ، تاسو خپل خبرې پې وکړئ.
سمسور زما مخکې مې یادونه وکړه وروره چې موږ په ټولنه کې بېله شکه کله چې زه ورته خبرې کوو یو چې کشر یو ځوانې ته په دې مسایله نه پوهېږي. مهمه دا ده د هر مبارزې لپاره وروره قرباني غواړي. سید یوه ورځ به زه ورته خبره وکړو، خوش خبره ته وکړي، سبا ته به خبره وکړو، خوش خبره ته وکړي، اما درېیمه ورځ دویم په دې پوهېږي چې ما ته حقیقت وایي. سپینږیري زموږ مشران باید په یو ډول پوه کړو چې هغه هم راسه ناراضه نه سي، او موږ هم وکولی سي خپل نظریه وړاندې کړي. مثلا نن موږ یو ویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو. د شلمې پېړۍ کسان نه پوهېږي چې نن ځوانان دنیا، ټیکنالوژي، تعلیم او تربیه په کوم حصه او په کوم سینډرټ او په کوم سطح مخته ځي. نو دا موږ ځوانانو ته ضروري ده چې هغوی پوه کړو چې موږ د یوویشتمې پېړۍ کسان یو، موږ په دې پېړۍ کې ژوند کوو، موږ د دې پېړۍ مسایلو سره بلد یو. نو په ډېر مسلط آمیز ډول، په ډېر مؤدبانه ډول کولی سي چې خپل مشران پوه کړو چې دا زموږ حق دی، دا په قانون کې هم زموږ حق دی، دا د اسلام که د اسلام موضوع سي، اسلام هم دا حق راکي، اساسي قانون هم دا حق راکي چې هر افغان خپل د انتخاب او د خپل د انتخاب د دفاع څخه حق لري. دا زما او ستا حق دی. نو که دوی چیرې زما ته ما تا ته خپل حق نه راکي، دا په دې معنی چې نه اسلام مني او نه هم قانون مني. که چیرې ما تا دوی په صحیح ډول پوه کړو، نو زه انشاءالله یقیني درته ویلی سم چې بیا به په ډېر په ډېر په ډېر درانه سترګه زما ستا نظریات ته وګوري.
او بالاخره مشران باید په دې پوه شي چې دوی هم یو وخت ځوانان وو چې نن دې مرحلې ته رسېدلي دي. که نن ځوانان پرېښودل شي، انشاءالله سبا ځوانان به هم ښه مشران وي. بالکل. نو یو بله پوښتنه کوم چې ځوانان خپل مسؤلیتونه هم وپیژني، جرأت هم ولري، تعلیم یې هم کړی وي، بیا هم دوی ځینې پرېکړې نشي کولای، نو په دې برخه کې دوی آیا د مشرانو سره مشورې شریکې کړي، مشورې ورڅخه واخلي کنه؟
بېله شکه. ګوري، دا پیغمبر د خدای وایي چې خپل په منځو کې مشوره وکړي. دا د سنت طریقه ده. دا چې کله پیغمبر د خدای وینه په دې ماده چې مشوره ډېر مثبت شي دي. کچېرې به مشورې موږ مخته ځو، نو دا ضروری ده چې په ژوند کې ناکامي او کامیابی نسته. نو کچېرې د مشرانو تجربه موږ پښتنه ځینې وکړو، د هغو پر تجربو باندې عمل وکړو، نو زه دا ضروري بولم چې موږ خامخا کامیابي، ځکه چې مشتان تجربې زموږ استعداد او انرژي کولی چې موږ د یو ښه ژوند خواوند کړي.
یعنی مشران هم باید موږ ته ځوانانو ته ارزښت ورکړي چې زموږ غږ واوري. نو یو بله پوښتنه، په وروستۍ پوښتنه، تاسو ځوانانو ته په ځوانانو برخه کې کار کوئ، فعالیت لرئ، یو مدني ټولنه لرئ، تاسو وروستۍ نصیحت ځوانانو ته؟
ښه، زه خو نصیحت به نه ورته کوم، ځکه موږ ټول سره همزول یو، د نصیحت خو نه یم او د همزول کسان چې یو عمر وي. نو فقط د ورور په ډول د یو ځوان په ډول دوی څه غوښتنه ده؟ لومړی خپل تعلیم او تربیه ټینګه پاملرنه وکړي، دوهم خپل مسؤلیتونه وپیژني. په ژوند کې بې هدفه مخته تلل بې معنا ژوند دی. په ژوند کې باید ځانته مولال او هدف وټاکي، هغه که هر څه وي، خو د وطن د اسلام باید او د دې ملت په ګټه وي او خپل عالي تحصیلات وکړي او سونه کوشش دی وکړي خپل د مور پلار عزت او خپل د مشران عزت وساتي، ځکه د دوی په عزت زموږ تاسې عزت دی. او تر آخري حده کوشش وکړي چې افغانستان نړیوالو ته او دنیاوالو ته په یو ډیر پرمختللي شکل وروپیژني. دا یوازې او یوازې کیدای شي چې د ځوانانو په کوششونو په زیارونو سره وشي. نو دوی سه هیله ده چې ډیره پاملرنه وکړي خپل پر پرمختګ او د ملت پر پرمختګ باندې.
او که ځوانان څومره هم ځان تعلیم یافته او لایق وښي، د مشرانو احترام باید وکړي، د مشرانو سره مشورې باید وکړي.
سل په سل کې دا خو فرض دی د مشرانو احترام کړی. هغه که چیرې موږ د مشرانو احترام نه کوو، په دې معنا چې د پرمختګ څخه بی برخی پاتې کیږي.
ډیر زیات مننه ښاغلی ادریس ستانکزی چې زمونږ دعوت مو منه. د اوریدونکو څخه هم مننه چې دوی نظریات زمونږ سره شامل کړل او تل زمونږ خبرونه اوري. دوی بیا هم کولی شي 0 او 0 1 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته زنګ ووهي، هلته د دوی غږ ثبتېږي. په راتلونکي اونۍ کې به د هغې د غږ څخه استفاده کوو. نو اوس تقریبا 9 بجې کېږي. بله خپرونه دری خپرونه ده. سلطان محمد سروري د پراګ د سټوډیو څخه وړاندې کوي. زه درنه اجازه